د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلی، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلاغلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
محترم مفتي صاحب، رجو داوردن كفور، السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جول وسي مرباني نمو تصدي يبدأ كما زيامتو ماسلم لدي
وجاري ورسالي سمتا وزاكنا مدريانا انا بغا بشتنمي بجمالي خاصة كولا
د
دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې دغه رواجونه لکه عین منصف یا کورونو ته نکرځې وروړل، په دې کې غیر شرعي کارونه موجود وي. لکه اوس په ځینو ځایو کې چې کله عین منصف کیږي نو په هغه کې غیر محرم انسانان هم ولاړ وي او نامحرمه ښځې وي، د دوی په منځ کې ستر نه وي. هغه مهال سروزونه ژغیږي، هغه مهال عکسونه اخیستل کیږي او هغسې کسان نارینه او ښځې یو ځای وي چې د هغو دید سره جایز نه وي، داسې کار خو حرام دی. او که چیرې د عین منصف ترتیب پر داسې شکل باندې وي چې هلته هیڅ حرام کار نه وي، د خپلې کورنۍ غړي د محرماتو څخه چې د دغه کورنۍ څه غړي دید سره جایز وي، هغه د دې ناوې او د دې زوم تر مابین ځینې رواجونو کلتورونه چې وي هغه عملي کې هغه خونې ته یو ځای ورسي او د دې ترمنځ د تعارف یا د ځینې خبرو ترمنځ څه رواج وي، پر دې باندې بیا څه ممانعت نسته. ځکه قاعده دا ده چې هر کلتور، هر رواج چې د کفارو سره تشبیه نه پکشه او غیر شرعي خبره نه پکشه جائز دی. ځکه عامه قاعده ده زموږ د فقه د اصولو اصل فشیانو کې اباحت دی ما لم یوجد دلیل المنع. او همدا ډول نکرځې وړل هغه هم که یو کلتور وي پکشه، د ځینو ښځو آوازونه د موسیقي سره پورته کېدل یا بدون موسیقي پورته کېدل یا نستر کول او داسې شیان که پکښې موجود وي هغه هم نه دی جایز، او که هغه شیان نه وي پکښې بیا جایز دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
جزاکم الله. محترم مفتي صاحب، راځو د بل اوریدونکي په لور. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. جوړه بخیر، خیر خیرتي
سلامت وسی مهرباني. خپل نوم را وښایست او د کوم ځای متماس نیولې؟
زنه کی بلاده کندهار غا د جړی ور سره سره د ټلیفون څخه شو وسه.
نقیب الله صاحب، خبرونه ته شر اغلاسته د خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سم خپل شری پښتنه وکي.
زما نه مفتي صاحب سم پښتنه ده چې د سترز اوریدل دا اوس ګناي صغیره ده او کبیره ده، او سړی سترز اوري په ډیر خوان باندې اوري دا ګنا د دې ګنا ډیر ده. او که سړی سترز اوري لیکن دا خوان نور کې نه بس اوري، او که د دې ګنا ډیر ده او که د دې دوه ګنا تر مابز باندې فرق نشته. زما مفتي صاحب سم پښتنه ده.
ډیر ښه. نقیب الله صاحب ستا شری پښتنه واوریدل سوال ان شاء الله. محترم مفتي صاحب، تاسو ته د همدې خبرونه له لارې جواب وایي ستاسو د کامیابی په هیله. محترم مفتي صاحب، تاسو د نقیب الله ورور پښتنه واورېده. د ده پښتنه په دې ډول وه چې سروز اورېدل ګناهی کبیره ده او که ګناهی صغیره، او همدا ډول ځینې خلک سروز اوري ډېر خوند ورباندې اخلي او ځینې خلک یې اوري خوند نه ورباندې اخلي. دغه خوند ورباندې اخیستل او خوند نه ورباندې اخیستل د ده په وینا چې فرق لري په ګناه کې که نه؟
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې سروز اورېدل کبیره ګناه ده. الله تبارک وتعالى ده سورة لقمان پشپجم نمبر آیت کریمه کی فرمایي: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. بعض خلق داسی کی چې موسیقي رانیسی لهو الحديث، مفسرینو اکثر خصوصا عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما دی فرمای چې د موسیقي ده، موسیقي رانیسی د دې د پاره چې خلق د الله د لارې څخه بې لارې کی او د سخند شیان او د ټوکو شیان ای وګرځي، دغه څه کسان لره سپکون کې عذاب دی. یعنی دا چې د موسیقي پروګرام او ترتیب جوړول دا کبیره ګناه ده او الله تبارک وتعالى د سپکون کې عذاب وعده ورسره کړی ده. او بل حدیث چې ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی او ابو نعیم په حلیه کې په دریم جلد یو سل نولسمه صفحه کې را نقل کړی دی، هغه حدیث دا دی د موسیقي اړونده. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسخ قوم من امتي في اخر الزمان قرده وخنازير، قالوا يا رسول الله امسلمين هم؟ قال نعم، ويشهدون الله اله الا الله واني رسول الله ويصومون ويصلون. قيل فما بالهم يا رسول الله؟ قال اتخذوا المعازف والقينات والدفوف وشربوا هذه الأشربة فيأتوا على شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا. ابو هريره رضي الله عنه فرمایي چې رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمایل چې زما په دې امت کې به یو قوم مسخ سي، یعنی دا چې د انساني شکل به د بیزوګانو په شکل واوړي، د خنزیرانو په شکل به واوړي. صحابه عرض وکړي یا رسول الله، ستا په امت کې چې دا کسان د انساني شکل څخه په بیزوګانو او خنزیرانو ګرځي، آیا دا به مسلمانان وي؟ پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمایل هو نعم، مسلمانان به وي. لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه بوای، روژه بنس، المنزونه بکی. چپشتنه وکړه چې یا رسول الله چې دا سیوی نو بیا به څه پیښوي چې دی په داسې عذاب اخته کیږي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دی به شراب، د لهو، د لعب شیان او موسیقي او شراب به چشي، موسیقي به اوري، د دمانو شوزو غزل او سندري به اوري، شپه به په دغه سي عيش او عشرت يره کي، شراب به چشلي، سروزونه به اوريدلي وي، د دمانو شوزو سندري به اوريدلي وي، سهار چې سي ټول به مسخ سي وي. داسې مجلسونه او سنه ډېر روان دي، د شپه په لهو په لعب تیري او ټوله شپه د شوزو غزل اوري. حتی بعضی خدا سی چې شدی مستقیما غزلی ورتوایی، بعضی لپه ټیپو په پیتو کې اوري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کسان به بیزوګان وګرځیش. یو اوږد حدیث دی، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را نقل کړی دی او ترمذی په څلورم جلد 494 صفحه کې را نقل کړی دی. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعلت امتي 15 خصله حل بها البلاء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کزما په امت کې 15 شیان راغلل نو بلایو اپتون بابانجراس. څو شیان یاد کړی دي؟ د هغو شیانو په پای کې دا شیان یاد کړی دي: وشورب الخمر ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. ورشمني جامع بخلق آواندي دمان شزي ددي غزلي بخلق آوري او ددي أمت ورسي خلق بفرق أولين خلق باندي لعنت وي. نو داغ محال تاسو انتظار وكي توپانون براس، سرسر بادون براس، مزكي بوش ويش، مسخه براس، انسانان به د حیوانانو په شکل باندې بدل سي. او دې ته نو ورته ډیر احادیث راغلي دي چې موسیقي حرامه ده او د موسیقي د اوریدلو لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر مبارکه ژبه د عذابو وعده سوې ده. دا چې موسیقي حرامه ده، قرآن حرامه بلل ده، په احادیثو کې حرامه بلل سوې ده، د څلور واړو مذاهبو په اتفاق حرامه بلل سوې ده، او دغه مسائلو د پاره زموږ د مذهب ټیرو کتابونو دا خبره را نقل کړې ده. اشباح و نظائر صفحه 655، هدایه کتاب الشهادات جلد دریم صفحه 112، فتح القدیر جلد شپږم صفحه 64، بدائع و ثنائع جلد شپږم صفحه 219، رد محتار جلد پنځم صفحه 223. دا د دې د پاره چې د موسیقي په مسله باندې مو پر پوهاوی راسي او د موسیقي د حراموالی او بدی د پاره پر معلومات لاسته راوړي، یوه کوچنۍ رساله ده چې د حمادیه مدرسې د تالیف او ترجمې د څانګې لخوا چاپ شوې ده. مکتبه حبیبیه کې او داسې نورو مکتبو کې پیدا کولی سي موسیقي او نوي لیکوالان. دغه رساله پیدا که، په دې اړه به پوره تفصیلوار معلومات لاسته راوړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود ابو الاوريدون كفل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. في دوار الثقب
يا مهرباني سلامات وصيح كل مونا وشايس او دكام زي متماسين وليدي
محمد يواز بنجوائي والسوالية فخبركم
محمد يواز صاحب خبروين تشرع غلاست مهرباني وكي دا محترم مفتي صاحب سمخبال الشريف وشتنا وكي
مولي صاحب مداغ تشتنا دا مرد دا غير مجد دا خاركاشن دا باريد مصر خيل لازم مولي صاحب څنګه څنګه دا څنګه سره موږ دا څو کال کې څو سره خدای موږ خواري درې دغه دا خواري ټول درې او ټول دا غزم وو او دې مو سوای چې کله ما در کو او دا غزم حق پر لورو کې نه پر لورو
ډیر ښه ستا شری پښتنه واورې د سوال ان شاء الله محترم مفتي صاحب د همدې خبرونه لاله تاسو ته جواب وایي تاسو د کومې وي په هره. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد ایواز ورور پښتنه واورېده، که مهرباني وکړئ هندي ته لطفا جواب ووایاست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم کومو دا مځکه د مزارعت پر شرایطو برابره نیولې وي، نو بیا چې تاسو د دغه د مځکې د مالک سره څنګه عقد کړی دی پر ده لازمه ده چې پر هغه ترتیب باندې درسره ولاړ سي. یعنې دا که پر دریمه تاسو د دوی سره عقد کړی وي، دی حق نه لري چې درېمه پر تاسو کمه کې څلرمه یې درکي، اتمن به څلرمه درکي. په تاوای هندي یې لیکي: ومنها ان یکون الخارج بینهما علی الشرط المذکور. هندیا 5250. او همدا ډول بدائع لیکي: ومنها ان یکون الخارج بینهما علی الشرط المذکور لان الشرط قد صح فیلزم الوفاء به لقوله علیه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم. بدائع جلد شپږم صفحه 102. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب رازود بل اوریدون کی پلور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام، شو بخیر؟
سلامت وسی، مهربانی نمره وشیس او د کوم ځای متماسن ولیدی؟
نن یې محمد صاحب تختصل شخص
بلیفون. اجی محمد صاحب خبرون تشر اغلاس، مهربانی وکئ د جناب مفتی صاحب سم خپل شریف پښتنه وکئ.
و دا چې وکړې دا کله چې مشته دا کله ما خلاب جوړه کړې دا فرام جوړ کړې دي.
واه
دې خاري بکښې دې ډېر وخت کې لافکار یا دوه افکار کې وې چې پر څه دا وره کړې دا وای دا د کز ماده
دا وسته هغه بده حق لري
چې دا کړې دا ما تر هغه نه کوي کور نه سرتن برتن و ما په دې هم دا خاري وکړې دې جوړ مکړه دا سم په خاري نه دا نه لراوې دا سم کوز دا وره کړې.
ډېر ښه محمد احسان صاحب، ستا پښتنه واورې د سوال ان شاء الله محترم مفتي صاحب تاسو ته د همدې خبرونه لاله شری جواب وایي تاسو کامیابی په هیله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم مفتی صاحب، تاسو ده محمد عیسی صاحب پښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم که چیرې تا مړه مځکه اباده کړې وي او د وخت د سلطان د لوري څخه صراحتن یا دلالتن اجازت سوی وي، مثلا پر دې د سرای جوړ کړی دی یا د کښتو کرونده ور باندې کړی دی او په الحال هغه کښتو کرونده وی یا هغه سرای جوړول وی، بل څوک حق نه لري چې دا ځای ستاسو څخه واخلي، دا ستا حق دی په دې شرط چې تا مړم ځکه، یعنی دا چې د بیت المال ځکه دی اباده کړی وی صراحتن یا دلالتن اجازه دی لاسته راوړی وی او تصرف چې پکښې کړی وی، نو بل کس نسی کواله چې دا شی ستاسو څخه واخلي. په تاوای هندي لیکي: ومن احيا ارضا ميته بغير اذن الامام لا يملكها في قول ابي حنيفه رحمه الله، وقال صاحبه يملكها. وذكر الناطفي ان القاضي في ولايته بمنزله الامام في ذلك، كذا في فتاوي قاضي خان. فتاوي هنديه جلد 5 صفحه 318. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود ابو الاوريدون. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خپل نمره ورشاس او دکمه زایس خپل تماس نیولې.
وعليكم السلام ورحمة الله.
علی احمد عادل صاحب بیا هم درته سره غلاست وایو په خیر آسی مهربانی د محترم مفتی صاحب سم خپل شریف پښتنه وکي
مننه کوم دوی کوم اسلام صاحب مننه کوم لمړی پښتنه مې په داسې ډول د اسلام صاحب مشکو دغه مثال خبرې دغه انرژي خاصوي مثال ریډ بول دی منستر دی ګرامي صاحب راغلل نسخه خو موږ راوړو مثال هغه باندې بیا خپل پیسې کوته مثال په کلارې پوتین کې خرڅو دا څنګه مثلا
علی احمد عادل صاحب تاسو څخه ډیره مننه دوالې پښتنې مو واورېدل سویل انشاءالله جناب مفتی صاحب تاسو ته جواب وایي ستاسو د کامیابۍ په هیله محترم مفتی صاحب تاسو د علی احمد عادل صاحب پښتنې واورېدلې لومړۍ پښتنه یې په دې ډول و چې د ریټبولو انرژي او داسې نورو شیانو خرڅول څه حکم لري او بله پښتنه یې دا په دې ډول وه وایي موږ پر ځینو اسلامي موضوعاتو باندې سره د دې چې موږ کامل علم نه لرو د خلکو سره جارو بحث کوو نو آیا دغه بحث کول موږ ته جایز دي او کنه
د دغه ورور دوې پښتنې دي لومړۍ پښتنه یې د انرژي او ریډبول په اړه باندې ده انرژي یا ریډبول په دې اړه باندې ویل کیږي چې د دې سره الکوحل ګډ دي نو که چیرې هغه الکوحل یقیني ګډ وي نو بیا د دې خوړل هم جایز نه دي او بیع او شراء هم جایز نه دي ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بیا خو الله عز وجل شراب حرام بلل دي که هغه سی شراب ورسره ګډ وي لکه څرنګه چې د شرابو تعریف دي نو بیا خو د دې شیانو خوړل یعنی چشل او خرڅول اجازه نه دي که یقیني نه وي نو بیا د شک په صورت کې د حرمت فیصله نسی ور باندې کېدلای خو احتیاط پدې کې دي چې د مشکوکو شیانو څخه یو سړی ځان وساتي او د دوهمې پوښتنې په جواب کې دی باید ووایم که څوک علم نه لري نو د علم پرته په اسلامي موضوعاتو کې جرو بحث کول جایز نه دي ځکه جرو بحث دا معنی چې هغه به حکم یو ډول بولي ته به بل ډول کوي هغه به یو ډول فتوا کوي ته به بل ډول فتوا کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي عن ابي هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتي بغير علم كان اثمه على من افتاه ابو داود رقم دریزرش پر سوا و پینزوس پیغمبر علیه السلام فرمایی وی که چیری چا بدون علم پتوا ورکرل نو گنابه پر دی مفتیوی که خطاو تلیو او ابو یوسف رحمه الله وی ما دا ابو حنیفه رحمه الله سخه اوریدلی دی چه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایی وی که چیری زد الله دا لوری سخه نبیره دلی چه علم با زائیسی ما با ایچ چا تا پتوا نوی ورکره امام ابو حنیفه رحمه الله د علم دریاب دی اغم د پتوا څخه بیریش اغه وای کچیر پر ما باندې دا ویره نه وای چې زبد الله د لوري څخه مسؤل سما او علم بزایسی ما بچاته پتوا نه ورکړي چې اغه د علم دریاب دی بیا هم د پتوا څخه ځان ګوري نو ته چې علم نه لري او په دلاوري باندې جرباس ک سبحان الله ستا دلاوري ته حیران ستا و دلاوري ته حیران يم په هیڅ صورت تا کار مکو چې نه پوهېږي یا په پوهېږي چې ما پکښ وای او دغه خبره د امام ابو حنیفه رحمه الله الفقيه والمتفقه للخطيب بغدادي په دوهم جلد صفحه 355 کې را نقل کړي او الفقيه والمتفقه په 355 صفحه په دغه اوله دا خبره هم را نقل کړي ده اول من يدعى الى الحساب يوم القيامه الفقهاء اولین هغه کسان چې حساب ته بور وبلل سي هغه فقها دي چې راسي تاسو څنګه فتوا ورکړي نو ته چې هیڅ علم نه لري او فتوا ورکې یا نه په پوهېږي خوش کار نه دي ناجایز کار دي او همدا ډول الفقه والمتفقه الخطيب بغدادي په دوهم جلد صفحه 355 کې یو خبر را نقل کړی ده ابن خلده چې مشهور عالم دي او دی لیکي وکانه نعم القاضي شقازي اغا ربيعه داسوي يا ربيعه اراك تفتي الناس فاذا جاءك رجل يسالك فلا يكن همك ان تخرجه مما وقع فيه وليكن همتك ان تتخلص مما سالك عنه اي ربيعه زتاوينم چې تخلق ته فتوا ورکه کتاته یو سړی راسي ستاسو څخه فتوا وغواړي نو ستا همت دا نه دی چې دته جواب ورکې او دې د مشکله وباسي ستا همت دا دی چې خپل ځان خلاص کې چې د سوال د سکړې دی جواب ته ځان حاضر نه کې پر یو کون ځان ځنی وباسي ځکه په دې کې مسؤلیت دی الفقيه والمتفقه للخطيب بغدادي جلد ام صفحه 355 دته نو ورته ډېر اقوال د علما وستا چې په دې اړه باندې چې هغه کسان علما دي هغه د فتوا سزان ګوري څوک چې عالم نه وي هغه کدا کار کوي دا خو بیخي کمزوري ده والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو د بل اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام
ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ
مہربانی ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای مو تماس نیولې
زه نوم خواغه دی د سټیټن د علاقې څخه
تماس نیولې خواغه صاحب خبرونه ته شته اغلاست مہربانی د محترم مفتی صاحب سم خپل شریف شنه وکي
محترم مفتی صاحب دا شنه مفتی صاحب کوم شنه دا غره چې وڅ کو دا تشنابو کې د شان یوه ته ولاړ او دا څه کوي چې دا څنګه دی او دا صحیح دی کنه
دی ډیر ښه خواغه ستاسو پښتنه واوري د سوال ان شاء الله محترم مفتی صاحب د همدې خبرونه لاله تاسو ته شرعي جواب وایي تاسو د کامیابی محترم مفتی صاحب تاسو د کوغه پښتنه واوري د مهرباني وکي لطفا دوی ته جواب وایست
د دغه ورور په جواب کې باید وایم چې په اوداسي کې ناسته واجب نه بلکې ناسته چې یاد سوي هغه صرف د دې د فاره ده چې د مستعمل او بوس خزان وساتل نو لهذا کڅوک په دوشي کې په ولاړی او د ستازه کې څه پروانه کی تبين الحقائق لك والجلوس في مكان مرتفع احترازا عن الماء المستعمل او العنايه فاول جلد صفحات سور لسكين لك الجلوس في الوضوء ليس بواجب العنايه جلد اول صفحات سور لس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
چلا جواب درته وای تاسو د کامیابی په السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالولی حق دو صاحب پښتنه واوریدې مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شری جواب وایست
د دغه ورور په جواب کې باید وایم البته د لومړی پښتنه په جواب کې باید وایم چې موټر ودرېږي ناری نکشته سي شزی به هم راکشته کیږي لمنځونه به کی لمنځونه به په ولاړی کی ولاړه په لمانځه کې فرض ده رکوع فرض ده سجده فرض ده هر فرض یا هر رکن بدون عذر نه فاتیش نو دا چې هر ځای لمنځ کې راکشته دي سي په حجاب کې خپل منځ په ولاړی باندې وکی رکوع دی وکی سجده دی وکی په ناسته دی نه کی رکوع کول فرض دی رکن دی مهم رکن دی ولاړه مهم رکن ده تبین الحقائق لکی قوله والقيام لقوله تعالى وقوموا لله قانتين البقرة دوسوا التجرشم آيات أي مطيعين والمراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين وهو فرض في الصلاة للقادر عليه في الفرض وما هو ملحق به واتفقوا على ركنيته تبين الحقائق جلد أول صفحة 308 او حمدا ډول درکو په اړه باندې هم تبین الحقائق وصفه ورسته لیکي قوله والركوع والسجود لقوله تعالى واركعوا واسجدوا الحج سوره واوي ايات والاجماع على فرضيتهما وركنيتهما تبین الحقائق جلد اول صفحه 309 او د دوه مې پښتني په جواب کې دی باید وایم چې تکبیر اولا نیول ډیر ثواب لري دا یو حدیث چې مشکات المصابيح را نقل کړی دی دا وایم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في بجماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق أنس رضي الله عنه فرمائي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي كچيري چا تلويش منزونا پا جماعت باندي ونيول او فدي جمعات کې تکبیر الاولا ونیوي الله به دوه برائت ورنصیب کی یو برائت اور څخه خلاصون او بل برائت د نفاق څخه د نفاق څخه خلاصون او د اور څخه خلاصون د دوه امتیازات په الله عز وجل ورولیک ملا علی قاری رحمه الله ای په شرح کې لیکلی دی ظاهرها تکبیره التحریمیه مع الامام فاحتمل ان تشتمل التکبیره التحریمیه للمقتدی عند لحوق الركوع فيكون المراد ادراك الصلاه بكمالها مع الجمع.
الجماعة وهو يتم بإدراك الركعة الأولى مرقاة المفاتيح دوام جل سبحاء التسوى أتيا يعني دا چه دا تكبير أولى نيونكي حاغ كسب للكيجي چه دا إمام سر أول ركعة ونس تركو مخكي كتا دا إمام سر يوزايسوي دا تكبير أولى نيونكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوریدونکو بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جکاری صاحب خیر
جوړ وسه سلامت وسه مهرباني نمره ورشه او د کوم ځای مو تماس نیولې دي
لا محمد جان لکه نه هیڅ تماس نیولې سلامون در ته ما جمع مفتي صاحب
جوړ وسه سلامون ته علیکم السلام و ایل محمد صاحب مهرباني وکي خپل شری پښتنه مطرح کی
دې پښتنه مې درو راځي مفتي صاحب سره پښتنه ده ما ځینې خلک در فرض منځه ورسه ایا چې کوسی شری په یازین نور اسکار متصل شي وای سلام وګړي ځین خلک در سنت ورسه وای چې کومه طریقه یې اولاده دوه پښتنه ما لا په میاش کې درې ورځې نیول کیږي دا سوابو په اړه کې معلومات راکې او د څوار لسمو تل سمو شپاره سم دی او که ډیر لسمو څوار لسمو تل سم دی په دې باره کې معلومات راکې ډیر مننه
جزاکم الله ستاسو پښتنه واورید رسول ان شاء الله مفتي صاحب جواب درته وای ستاسو د کامیابی په هیله محترم مفتی صاحب تاسو دلال محمد ور پښتنې واورېدلې مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته جواب ووایست
د دغه ورور هم دوې پښتنې اوله پښتنه ادا ده چې دغه مأسوره اسکار متصل وویل سي او که تر سنتو وروسته وویل سي د دغه مسلې په اړه باندې زموږ د مذهب کتابونو دوه ډوله خبره کړې یو ډول دا چې تر فرضو وروسته سنت وي نو د دې فرضو او د سنتو په منځ کې ناسته مکروه ده بلکې متصل به سنت کې ځکه د عائشې بیبي څخه روایت دی چې نبی علیه السلام فقط دومره قدر کښېنستی چې اللهم انت السلام ومنک السلام وایي بس نور اسکار به تر سنتو وروسته ویل الاختيار لتعليل المختار لكي وكل صلاة سنة وكل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها بل يشتغل بالسنة لئلا يفصل بين السنة والمكتوبة وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مقدار ما يقول اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يقوم إلى السنة الاختيار لتعليل المختار أول جلد صفحة شبوش بندوس كذا في مجمع الأنهر أول جلد صفحة يوصلو ديرش كذا في مراقي الفلاح جلد أول صفحة يوصلو تلس أو نهر فائق بيا اللي كل دي چې کچیر د پرزو او د سنتو په منځ کې څوک څه اوراد وایي دا پروا نه کوي لا بأس به ان يقرا بين الفريضه والسنه الاوراد واختاره في فتح القدير نهر فائق په اول جلد صفحه 216 کې لیکي وایي که څوک د پرزو او د سنتو په منځ کې هغه اسکار وایي چې د پیغمبر علی السلام څخه ثابت لکه آیت کرسی او داسې نور پروا نه کوي او فتح القدير هم دا خبره خوښه کړې ده او فتح القدير زموږ په مذهب کې ډیر معتمد کتاب دی ترجمان الاحناف علما ورتوای او همدا لقب ورکړي نو شدا ده چې هغه اسکار مختصر وي هغه کتر پر زورسته وایي جائز دی لکایت کرسی او مفصل اسکار چې بازی دی لکه تسبیحات او داسې نور هغه که سنت ورسته وویل سي شبابي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د دوهمې پښتنې په جواب کې باید وایم چې ایام البیض دا درلسم فرلسم پنځلسم دا درې ورځې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې ټینګار کړی دی ټول عمر پیغمبر علیه السلام دا روژې بلکې اکثره وخت یې نیولې یو روایت کې راځي مشکات المصابیح په 1212 رقم را نقل کړی دی وعن ابي هريره رضی الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الفجر وان اوتر قبل ان انام متفق عليه ابي هريره رضي الله عنه فرمای چې ما تخپل مخلص اشنای پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې وصیتونه کړی اول وصیت ادا کړی دی چې زه د هری میاشتې څخه درې روژې ونیسم ایام الفیض او دوه رکعته د سهار سنت او وتر دا درې واړه شیان نه پرېږدم او بل روایت چې مشکات المصابیح په 2001 رقم را نقل کړی دی په هغه روایت کې راځي وان ابن عباس قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يفطر ايام البيض في حضر ولا سفر ابن عباس رضي الله عنهما فرمائي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا ايام البيض کی روجا نپریشول دا دره ورزی روجا بینیول کبا پا سفر کیو کبا پا کور کیو او مرقات المفاتيح اي دا ورزو پا تعين کی دا غا حدیث پا شرح کی لیکی اي ايام الليالي البيض وهي الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، لأنها المقمرات من أوائلها إلى أواخرها فناسب صيامهما. شكرا لله تعالى. مرقات المفاتيح جلد سلرم سبحا يوزلو سلور سوا التويش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحترم مفتي صاحب رزود أبل أولادون كبالور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله. سلامت وسي مرباني خبال نمرا وشايس أو دكما زي متماس نوري دي نصر الله صاحب قروين تتشار أغلاس ويو مهرباني وكي دا محترم مفتي صاحب سمخ بل شرعي بشتنا وكي
من أنا دا مفتي صاحب سمخ بل شرعي بشتنا دا پیسی دا دوماتی سوز جنگیتی مثال پسلا بغنی گواری پسلا بغنی تاوانی دیت مثال کدیت بیا پیسی ورکنی چاہا دا باپس دواو سراد بیا دی مثال آخیا خوانی مرکنی تا دی اسلام نگاہ
تکنی دیر شد دا وخانی سا دواو را دیر شد ستاسو پشتن واوری دا سول انشاءاللہ مفتی صاحب جواب در توایی ستاسو دا کامیابی پهیلا. السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو دا نسول دا پشتن واوری دا شریف پشتن پا دیر دورو شی که یو چوک دا وخانی سا خپرزن دا سول اوغانوی دا وارانی سی او هغه کار نه کوي استعمال نه کوي بیرته کې د وخانه والا ته ورکوي واپس هغه په شل اوانی یا په داسې څه تاوان جن غواړي نو دی ویدا کار د اسلام له نظره څه حکم
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې کومې ګولۍ تا په سل د دکاندار څخه رانیولې دا دوه صورته جوړیږي. یو دا چې تا یې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې وروړې تر هغه یې ارزانه ورباندې خرڅ کړي دا نه دی جایز، او یو داوی چې تا یې سل روپۍ ورکړي وي بیا دې کور ته راوړلې هغه په کار نسولې بیرته یې وروړې د یې تر هغه سل ارزانه غواړي دا پروا نه کوي. ولا يجوز أن يبيع بثمن ثم يشتريه بأقل مما باعه قبل أن يقبض الثمن. تبين تلرمجل سبحا درسل ويش كذا في تحبة الفقهاء دهمجل سبحا وبنزوس.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزود أبل أولي دنك بلور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
جور وسي ميرباني خبل نمرة وشايس أو دكما زي متماس نولي دي محترم مولوی صاحب تاسو د احمد شاه ورور پوښتنه واورېدل چې د کارتنی غوښو په اړه وه، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې کارتنی غوښې چې اوس الحمدلله بیخي ورکې سوي دي که کمې کمې وي حکم یې درې ډوله دي. کمې کارتنی غوښې چې یقیني په غیر شرعي طریقه حلالې سوي وي دغه ذبحه سوي وي دا چرګان یقیني په غیر شرعي طریقه باندې د داسې چرګانو غوښې خوړل حرام دي او خرڅول یې حرام دي، او که یقیني پر شرعي طریقه باندې دا چرګان ذبحه سوي وه یقیني معلومات وو د دغسې غوښو خوړل جایز دي او تجارت یې روا دي، او که دا معلومه نه وه چې دا اوس پر شرعي طریقه باندې حلال دا چرګان حلال سوي دي که پر غیر شرعي طریقه باندې، نو په هغه صورت کې هم علماو تجارت اجازه ورکړې ده خو احتیاط دا دی چې ځان ځینې وساتل سي. دغه خبره را نقل کړې ده حکم اللحوم المستورده جلد اول صفحه یولس، او دا خبره هم شیخ الاسلام محمد تقی العثماني په تفصیل سره را نقل کړې ده په بحوث فی قضایای فقهیه عصریه جلد اول صفحه 344، او دا خبره یاده کړې ده چې الته پر کارتنانو باندې دا خبره لیکلې چې ذبح علی الطریقه الاسلامیه دا خبره اعتبار نه لري ځکه دا فقط د خپل تجارت لپاره دا شیان لیکي، هغه سي ذبحه چې غیر شرعي وي شرعی ورته وای نو هغه خبرې ته اعتبار نسته. که یقیني پر شرعي طریقه باندې وي دا غوښه وخوره، او که یقیني حرام وي مه خوره، او که شک پکې وي هم ځان ځینې وساته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب یو خورکی مو درې پوښتنې کړې وې. لومړۍ پوښتنه په دې ډول وه، وایي که چیرې څوک د لمانځه په وخت کې کوچنی د خپل په خپل لمونځ کوونکي کوچنی د په لاس باندې ایسته کړي د سجدې د ځای څخه نو لمانځه ته خو تاوان رسېږي که نه. او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول وه، وایي که څوک د چا څخه خوابدی وي سلام ورته وایي خو نور داسې خاص کار نه ورسره لري دا خو به ګناه نه لري. او درېیمه پوښتنه یې په دې ډول وه، وایي موږ چې د کوچنیانو کالي پرې وو نو اکثره وخت زموږ کالو ته څاڅکي راغورځي په دغو څاڅکو سره کالي مردارېږي که نه.
د دغه درو پوښتنو د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې څوک لمونځ کوي د مخه څخه ماشوم لرې کړي، که چیرې یې دغه ماشوم په یوه لاس باندې لرې کړي یا یې په یو داسې عمل باندې لرې کړي چې ډېر عمل نه ورته ویل کېږي لمانځه ته تاوان نه کوي ډیر عمل دادی چې دلیل څخه کتون کې تا ته وګوري چې هغه پر تا باندې دلمانځه کوونکي ګمان ونه کی نو دا ډیر عمل دی. یعنی دا کته د ماشوم لري کې په داس شکل کې یو څوک تا ته وګوري هغه دا فکر کوي چې دا سړی پر مانځه نه دی ولاړ. دا ډیر عمل دی په دغه ستر کال منځ پاسید دی او که په یو لږ عمل لري کېدی د مخه څخه پروان کی. دور مختار لیکي او یفسدها کل عمل کثیر ليس من اعمالها ولا لاصلاحها وفيه اقوال خمسه اصحها ما لا يشك بسببه الناظر من بعيد في فاعله انه ليس فيها. الدور المختار وحشي ابن عابدين اول جل صفحه 1440. د جدوهم پښتنې په جواب کې باید وایم چې د کور د ځینو غړو سره خبرې قطع کول یوازې سلام ویل دې څه معنی؟ د دې معنی که دا وي چې زه ورسره خوشحاله یم خبرې نه ورسره کوم. دا قطع د خبرو دا په عرف کې د خوابدۍ په دپاره ده او خبرې کول د خوشحالۍ دپاره دي. نو ته هغه مسؤلیت چې ستا دی هغه دې نه دی ایسته کړي. اتمن د دې کس سره ستا یو څه خبره سته چې تا خبرې ورسره بندې کړي دي او کچیری هغه شی ته په زړه کې وساتي دا نه دی جایز. وعن انس رضی الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. رواه الترمذي مشكات المصابيح حديث رقم 1500. انس رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما ته وفرمایل ای بچیه که چیرې ستا توان وي چې ته سهار کې او ماښام کې د چا سره دې په زړه کې هیڅ خیره پیره غش نه وي د چا په تاوان د چا د ضرر فکر نه وي در سره نو داسې ته سهار او ماښام کې. بیا یې راته وویل چې دا کار وکړه ففعل دا کار. او بیا راته وویل چې دا زما د سنت څخه دی که څوک دا کار کوي او څوک چې زما سنت خوښ کړي هغه ما خوښ کړي څوک چې ما خوښ کړي هغه به زما سره په جنت ته د هر مسلمان سره فورین تندې سهار او ماښام کې او د هیڅ مسلمان سره د په زړه کې خلل پاتې نسي نو د پیغمبر علیه السلام سره په جنت کې. او بل روایت کې راځي مشکات المصابيح په 5043 نمبر را نقل کړي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای و هیڅ مسلمان ته جائز نه ده چې د خپل ورور مسلمان سره تر درو ورځو بلابود خپګان وکي. که چا دا کار وکي اور ته د دوزخ په لار سي. ته دا خبرې د خونبتیا په وجه نه کوي دا د جهنم زیری دي. او که خوشحالي ورسره کوي دا د جنت زیری دي. نو هم خبرې کوه هم سلام وایه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات. او د دغه دریمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم که څوک د کوچنیانو کالي پریولي هغه که یقیني مردار وي غالبه دا ده چې د کوچنیانو د ماشومانو کالي په نجاست لړلي وي نو دا مستعملې اوبه یې هم نجسې دي. نو که دغسې اوبو څاسکې سړی ته وغورځېږي کالی مرداروي. او که چیرې یقیني معلومه نه وه او یا داسې ماشومان وه چې د هغو په عادت کې داسې نه وه چې خپل ځان د مرداریو څخه نشي ساتلی نو د دغسې کالو د اوبو په اړه د حرمت فیصله نه کیږي. ځکه الاشباح و نظائر په اول جلد او څلور اتیا صفحه کې لیکي الیقین لا یزول بشک. دغه یقین چې د کالو اصلي د پرولولو پاکوالی دی هغه په شک باندې له منځه نه ځي چې آیا مرداري به ورته راغلي که به نه یې ورته راغلي. خو احتیاط دا دی چې د داسې اوبو څخه ځان وساتل سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.